السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته قدرمنو اوریدونکو زه احمد تکل تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن سه شنبه د 1403 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 15مه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له ومې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د دې نیم ساعت خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي چې د پغمان د جنسي تجاوز په پیښه کې د دخیلو کسانو د اعدام پریکړه لغوه کړي. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. په پایل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. د عفو نړیوال سازمان د پغمان د جنسي تجاوز د پیښې پر عملانو د اعدام د توشیح شوي حکم د لغوې غوښتنه کړې. متحد ایالاتو د افغان ملي پولیسو د تنخواه د بودیجې په پروګرام کې د بې نظمیو په اړه اندېښنه ښودلې او د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوال د ترکیې پولې ته نږدې په لارو او کوڅو کې له کوردي سرتیرو سره په جګړو کې ښکېل شوي دي. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه غوښتي دي چې د پغمان د پیښې د عاملانو د اعدام سزا چې مخکې چې فرمان یې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا توشیح شوی لغوه کړي. ښاغلي کرزي د جمهوري ریاست په وروستیو شپو ورځو کې د پغمان د پیښې په اړه د شپږو مجرمانو د اعدام حکم لاسلیک کړی و. د دې ډلې 15 تنه پر څلورو میرمنو په ډلهییز جنسي تیری او شپږم یې په وسلوال غلا، اختطاف او قتل مجرم پیژندل شوي دي او د اعدام حکم پرې شوی دی. متحد ایالاتو د افغانستان د ملي پولیسو د معاشونو د بودیجې په اړه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ته خپله اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو خاص پلټونکی جان سوپکو د دوشنبه په ورځ په دو مکتوبونو کې د دې پیسو یا بودیجې په پروګرام کې د بې نظمیو یادونه کړې. دی وایي 3.8 میلیونه ډالره د افغانستان د ملي پولیسو له معاشونو څخه د تقاعد په نامه ګرځول شوي، خو کسان یې ښایي هیڅ نه وي. امریکا او نورو مرستندویانو له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د ملي پولیسو د بودیجې له پروګرام سره شاوخوا 3.1 میلیارد ډالره مرسته وکړه. له ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال د ترکیې پولې ته نږدې له کوردي وسلوالو سره چې د سوریې له کوباني ښار څخه دفاع کوي په لارو او کوڅو کې په جګړو کې ښکېل شوي. خبري رسنۍ وایي د داعش وسلوالو پرون د ښار لویدیځه دفاعي کرښه ماته کړه. له ټانکونو او موټر بمونو څخه یې کار واخیست. د ورځې په سر کې د کوباني ښار په ختیځ کې پر ودانیو د اسلامي دولت تور بیرغونه پورته شوي وو او وسلوال د ښار پر لور د حرکت په حال کې وو. کوردی مدافعانو د امریکا په مشرۍ له ائتلاف څخه مرسته غوښتي چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو هوایي بمباري وکړي. دوی وایي د وسلوالو پر سنگرونو د تیرې اونۍ بمباري کافي نه وه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نومول شوې معذفه کمیشنر فدریکا موګیرینی وایي اروپایي ټولنه باید خپلو ختیځو ګاونډیانو ته زیاته پاملرنه وکړي. میرمن موګیرینی چې تیره ورځ د اروپایي پارلمان د تایید استماعیه غونډې ته وینا کوله وویل اروپایي ټولنه باید د اوکراین د امنیت په ادارو کې د بدلونونو، سیاسي پروسې، اقتصادي او د انرژۍ د ستونزو په برخو کې د پوره مرستې وړاندیزونه وکړي.
With elections coming up, with a war on their territory, if we do
اوس چې د اوکراین انتخابات را روان دي او په قلمرو کې هم جګړه روانه ده او دوی وایي چې د یو سیاسي حل په لټه کې دي، کموږ د دوی تر څنګ ونه درېږو نو څوک به ودرېږي؟ میرمن موګیرینی وایي اروپایي ټولنه باید د روسیې د نورو ګاونډیانو مالدووا او ګرجستان ملاتړ وکړي او له ارمنستان، آذربایجان او بیلاروس سره نور هم له نږدې کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ معذفه کمیشنر وایي دا مهال د روسیې او اروپایي ټولنې اړیکې ترینګلې شوي، خو بیا هم د دې په وینا روسیا د نړۍ یو ستراتیژیک هیواد دی او اروپایي ټولنه باید د راتلونکو 15 کلونو لپاره اړیکې ورسره وساتي. ایران وایي د تهران په جنوب کې په پوځي تاسیساتو کې د اور لګیدنې له کبله دوه کسان مړه شوي دي. د ایران دولتي خبري آژانس پرون د دفاع وزارت د چارواکو له خولې وویل اور د یکشنبې په ورځ د پرچین پوځي تاسیساتو ته نږدې لګیدلی و، خو په دې اړه یې زیاتې څرګندونې نه دي کړي. د ایران د مخالفانو یوې وبپاڼې شام د تهران د جنوب په 10 کیلومترۍ کې د پرچین پوځي تاسیساتو اور لګیدنه یوه ډېره قوي چاودنه بللې. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار مؤسسه وایي دوی شک لري چې ایران ممکن له یوې لسیزې راهیسې په پرچین تاسیساتو کې د چاودیدونکو موادو ازمیښتونه کړي وي، او دا چاودنه هم ښایي د اټومي وسلو د توان د ازمیښت په مقصد شوي وي. د نړیوالې اټومي څارنې مؤسسه وایي دوی غواړي د چاودنې ځای وګوري، خو تهران تر اوسه دوی ته دې سیمې ته د ورتلو اجازه نه ده ورکړې.
دا وا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچا د نن لپاره دا سیټ کل کړی دي. کابل آسمان بریز لوړه درجه 24، ټیټه 11. هرات آسمان بریز لوړه درجه 29، ټیټه 12. قندهار لمر لوړه درجه 22، ټیټه 13. مزار شریف آسمان زیزه بریز لوړه درجه 28، ټیټه 14. او جلال آباد آسمان بریز لوړه درجه 11، ټیټه 19.
زمونږه آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونو کې به واورئ چې د عفو نړیوال سازمان له افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه د هغو 15 کسانو د اعدام د حکم د لغوه کولو غوښتنه کړې چې په پغمان کې د یوې کورنۍ پر میرمنو په جنسي تجاوز مجرم پیژندل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي سږ کال ځانګړی کال دی، ځکه افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر بشپړیږي. نور موضوعات هم لرو. جمعیت اصلاح پرون د اختر دریم ورځ د خاصو پروګرامونو پترس کې په جلال آباد کې ون منځله
تفریح پروګرامونه کد اسلامي اصول پرانا کې تقدیم کړی شي، نو دې ته یو خبر بدیل وي نسبت هغه شیانو ته چې د غزوانان فحشا طرف تسوقيږي.
خو په پاکستان کې چې اختر پرون پیل شو، بلوچستانو د اختر لمړی ورځ د خپل ورکو عزیزانو د ویر تور ورځ وبلله. د سهارنۍ خبری مجلې ته تر پای غوښ شي. نور موضوعات هم لرو. زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه په کلکه غوښتي چې د هغو شپږو مجرمانو د اعدام سزا لغوه کړي چې 15 تنه یې په پغمان ولسوالۍ کې په څلورو ښځو په ډله ییز جنسي تیری او شپږم یې د غلا، اختطاف او قتل په جرم په اعدام محکوم شوي دي. د دې مجرمانو د اعدام حکم خوانی ولسمشر حمید کرزی توشیح کړی دی. د موضوع تفصیل د جناقا الکوزی پر راپور کې واوري.
امنیسټي انټرنیشنل وی د دې کسانو په محاکمه کې د زدو نخې سرګندونو، زور، شکنجو او سیاسي مداخلو ادعاوي شوي وي. یوې ډلې جنایتکارو چې د پولیسو جامې یا یونیفورم اغوستی و، د اګست په 22مه د پغمان او قرغې ترمنځ له یو موټر څخه سپرلی ښکته کړي، نارینه یې وتړل او پر څلورو ښځو یې جنسي تیری وکړ او ګاڼې هم ورڅخه غلا کړي. د کابل پولیسو د اګست په 29مه د پغمان په پیښه کې د داخلو 10 تنو څخه وتنه ونیول او په جنسي تیری، غلا او تښتونو یې تورن کړل. تورن کسان د سپتمبر په 10مه د سیمه ایزې محکمې لخوا د زنا په جرم محکوم شول، خو د جنسي تیری حکم پکې نو پړاګه شوی. تورن کسان دغه راز په وسلوال غلا، اختطاف او د ملي او نړیوال امنیت پر ضد جرمونو له امله محکوم شول. د کابل استیناف محکمې د سپتمبر په 15مه د محکومینو 15 تنو ته د مرګ یعنی د اعدام سزا او دوو نورو هر یو ته د 10 کالو بند سزا تایید کړه. د افغانستان ستر محکمې هم د سپتمبر په 14مه د مجرمینو سزا تایید او د وخت جمهور رئیس حامد کرزی توشیح کړه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وی افغان چارواکو په لومړي سر کې پر ښځو باندې د جنسي تیری مسلې ته بله بڼه ورکړه. هغه یې زناو بلله او په دې توګه د ښځو پر ځان، عزت او حیثیت باندې تجاوز ونه باله. د دوی په باور د محاکمې په جریان کې د تورنو کسانو حقوق هم په نظر کې ونیول شول. د محکومینو یو تن ادعا کړې چې پولیسو ور شکنجه کړی او په زور یې ورباندې اعتراف کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل وایي دا هم سمه نه ده څرګنده چې دا کسان د عدلي پروسې په پیل کې په کوم جرم محاکمه شول. د دې سازمان په باور دا پروسه تر یو حده سیاسي شوه. په دې معنی د وخت د جمهور رئیس حامد کرزي دفتر تورنو کسانو ته په ډېرې چټکۍ د اشد مجازات غوښتنه وکړه او له سترې محکمې څخه یې وغوښتل چې متهمین دې په اعدام محکوم کړي. په دې توګه د تورنو کسانو د ګناه او یا نه ګناه مسلې تر سیوري لاندې راوسته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د تورنو کسانو د نیول کېدو او مجازاتو د حکم ترمنځ فاصله ډیره کمه وه. په خپله تورنو او یا د هغوی مدافع وکیلانو ته د دفاع فرصت هم نه دی ورکړل شوی. امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزي د دې خبرې هرکلی کړی چې وایي د افغانستان قضایي سیستم کې ستونزې موجودې دي، خو په عین حال کې له دنه غواړي چې د اعدام سزا د لغوه کړي او د دوی په نظر د هر جرم لپاره د اعدام سزا تر ټولو ناوړه او بیرحمانه سزا ده. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي هیڅ داسې کوم شواهد نشته چې وښیي د اعدام یا مرګ سزا جنایتونه کم کړي دي، او داسې هم نه ده که چیرې دا 15 کسان په افغانستان کې اعدام شي نو په دې هیواد کې به عدلي سیستم ښه شي او د ښځو پر وړاندې به تاوتریخوالی راکم شي. امنیسټي انټرنیشنل دغه راز ویلي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی باید د پغمان د قضیې د مجرمانو او د اعدام په سزا د نورو محکومانو حکم تعلیق کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه غوښتي چې د هغو 15 کسانو د اعدام حکم لغوه کړي چې څه وخت مخکې په پغمان کې پر یوې کورنۍ د یوې کورنۍ پر میرمنو په جنسي تیری باندې مجرم پیژندل شوي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی روان میلادی کال یو ځانګړی کال بللی. خغلی احمدزی پرون وویل چې سږ کال به له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد بهیر په بشپړ ډول پای ته ورسیږي. خغلی احمدزی دا څرګندونې د افغانستان د ملي پوځ د ځانګړو عملیاتي قواوو سره د لیدو پر مهال وکړې. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان نوی منتخب ولسمشر وایي له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد بهیر په بشپړېدو سره به افغان سرتیري سل په سلو کې د خپل هیواد د ساتنې مسؤلیت پر غاړه ولري. د ولسمشر دفتر څخه په یوه اعلامیه کې ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلي چې دغه بهیر ساش کال پای ته رسېږي. ښاغلی احمدزی روان کال یو ځانګړی کال بللی دی. افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د ملي اردو ځواکونو ته اړین امکانات برابروي. ښاغلی احمدزی دغه راز ویلي چې دغه امنیتی تړون په پلي کېدو سره به د هوایي ځواکونو په ګډون د افغان ملي پوځ ټولې ستونزې هوارې سي. ولسمشر احمدزی دا خبرې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د ملي اردو د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سره د لیدو پر مهال وکړې. نوموړي دغه راز د هغې مقررې د ژر تر ژره ترتیبېدو خبره هم وکړه چې له مخې به یې بریدمنانو ته د افسر کېدو په برخه کې د پرمختګ زمینه برابره سي. هغه زیاته کړه هغه سرتیری باید وستایل سي چې د کمانډو ځواکونو په چوکاټ کې د رضاکار په توګه دنده ترسره کوي. د ولسمشر په خبره دغه سرتیری باید له ټولو موجود امتیازاتو برخمن سي. افغان ولسمشر داس مهال د کابل واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د محتوا د بلکېدو ډاډ ورکوي چې افغانستان د سپتمبر پر 10 نیټه له ناټو سره هم یو امنیتي تړون لاسلیک کړ. دغه تړونونه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځي حضور ته قانوني چوکاټ جوړوي. د افغانستان نوی ولسمشر د دغو تړونونو د لاسلیک په مراسمو کې د دغه هیواد ګاونډیو ته ډاډ ورکړ چې دا اقدام به هغوی ته هیڅ ډول خطر پېښ نه کړي. پاکستان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک هرکلی کړی دی. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان دغه تړون لاسلیک ته اړتیا درلوده.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دې خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، نور راپورونه لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. خو دا وخت د سهار 5:15 دی. د راپورونو د دوام لوړاندې کولو مخکې تاسو را بولم چې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورئ.
د
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی احمدزی څخه غوښتنه کړې چې د پغمان د پیښې د عاملانو د اعدام سزا چې مخکینی ولسمشر حامد کرزی توشیح کړی و لغوه کړي. متحده ایالاتو د افغانستان د ملي پولیسو د معاشونو د بودیجې په اړه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ته خپله اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو خاص سرمفتش جان سوپکو ویلي دي 3.8 میلیونه ډالر د افغانستان د ملي پولیسو له معاشونو څخه د تقاعد په نامه ګرځول شوي، خو کسان یې ښایي هیڅ وینه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال د ترکیې پولې ته نږدې له کوردي وسلوالو سره چې د سوریې له کوباني ښار څخه دفاع کوي په لارو او کوڅو کې په جګړو کې ښکېل شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ موظفه کمشنره فدریکا موګیرینی وایي اروپایي ټولنه باید خپلو ختیځو ګاونډیانو ته زیاته پاملرنه وکړي. میرمن موګیرینی وویل اروپایي ټولنه باید د اوکراین د امنیت په ادارو کې د بدلونونو، سیاسي پروسې، اقتصادي او د انرژۍ د ستونزو په برخو کې د پوره مرستې وړاندیزونه وکړي. او ایران خبر ورکړی چې د تهران په جنوب کې په پوځي تاسیساتو کې د اورلګیدنې له کبله 2 کسان مړه شوي دي. قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. رضوان مراد د لویدیس ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې څه یې پکې خبره کړې.
نیویارک ټایمز د افغان حکومت لخوا د دې ورځپاڼې پر خبریال میتیو روزنبرګ افغانستان ته د سفر د بندیز د لرې کېدو موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه لیکي میتیو روزنبرګ چې د حامد کرزی حکومت د روان کال په اوړي کې له افغانستان څخه وویست د هیواد ته د تلو اجازه ترلاسه کړه. نیویارک ټایمز زیاتوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی تیر یک شنبه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د نړیوالو چارو ایډیټر ته ویل چې په افغانستان کې به د خبریال میتیو روزنبرګ هرکلی وشي. په مقاله کې راځي چې د نیویارک ټایمز اجرایوي ایډیټر ډین باکویټ د اشرف غنی احمدزی له دې پریکړې هرکلی وکړ او له هغه څخه مننه وکړه. د افغانستان پخوانی حکومت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال میتیو روزنبرګ په دې ویلو سره چې د افغانستان د ملي ګټو پر ضد فعالیت کړی د 13 اگست میاشت په وروستیو کې له افغانستان څخه وویست. روزنبرګ د یو شمېر افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه دي په ډاګه شوي لیکلي وو چې که د افغانستان انتخاباتي شخړه حل نشي نو دوی به موقت حکومت جوړ کړي. فارن پالیسي خپرونې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې د حامد کرزی په اړه ناسم درک. خبرونه لیکي د امریکا په ملاتړ د حامد کرزی د حکومت یو شمېر غړیو خپل مخالفې ډلې او قومي سیالان حاشیه تکړل. د خبرونه په وینا دغه چارواکو د دې لپاره چې خپل سیالان به اعتبار کړي زیات ځلې خپل امریکایي شریکانو ته هغوی طالبان معرفي کړل. فارن پالیسی لیکي د افغانستان جګړه د طالبانو او د هغوی د سخت دریزي تګلارې د مخالفانو ترمنځ پیل شوه. خدا کرخه هغه محل لمنځ لاړ چې د حامد کرزی حکومت د نظام له داخل څخه خپل دښمنان زیات کړل. د مقالې لیکونکي وايي د حامد کرزی حکومت خپل یو شمېر سیاسي مخالفانو او ځینو طالبانو ته په کابل کې په سولې زتوګه د اوسېدو زمينه برابر کړه او ځین نور بیا مجبور کړل شول چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې شامل شي. فارن پالیسی زیاتوي په افغانستان کې د طالبانو له سقوط څخه ډیر لس کال تیریږي، خو لا هم دا هیواد له ډیموکراسۍ سره ډیر کم بلد دی. په مقاله کې وړاندې راځي که څه هم چې نړۍ په افغانستان کې د واک د سولې انتقال شاهده وه، خو په اوس مهال کې له طالبانو سره د سولې پروسه په ټپه درېدلې ده او یو شمېر کسان اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم به طالبان بیا پیاوړي شي. فارن پالیسی د مقالې په پای کې پوښتنه کوي چې آیا ولسمشر غنی به وتوانیږي له طالبانو سره سوله وکړي. د مقالې لیکوال وایي شاید.
له ازادۍ رادیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. په ننګرهار کې پرون چې د لوی اختر دوهمه او بخې درېمه او وروستۍ ورځ وه، د جمعیت اصلاح ټولنې د اختر د مبارکۍ په نوم د اخترېزو خوښیو یو پروګرام جوړ کړی و. جمعیت اصلاح وایي ځوانانو ته په دې میله کې مثبت پیغام ورکړل شو. له ننګرهاره د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواري په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په ننګرهار کې د جمعیت اصلاح ټولنې د اختر په دریمه ورځ له غرمې وروسته د اختر مبارکۍ تر نامه لاندې ځانګړی اختری زمیره ترسره کړه. د یادې ټولنې مسؤل غړي محمد ګلاب توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې هر کال د اختر ورځې په داسې مراسمو او سرکسونو نمانځل کیږي چې د ځوانانو پر ذهنونو منفي اغیز غورځوي. نوموړي وویل دا ځل دوی د نورو میلو په بدیل کې داسې اختری زمیره برابره کړه چې هم د اختر خوښي پکې ونمانځل شي او هم خلکو ته پکې یو پیغام ورکړل شي.
اوس په دې لوی اختر کې تاسو په خپل ګوره چې موږ د سراج العمارت بند ته راووتلو او دلته مو د اختر د مبارکۍ دغه غونډه او پروګرام ونیولو چې په زرګونو د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او ښاریانو پکې برخه واخیسته. په دغه پروګرام کې لکه څنګه چې تاسو ولیدل د هیواد جید علما او د اختر په اړه خبرې وکړي. تفریحي برنامه وړاندې شوې د ننګرهار تیاتر کار د تیاتر کارکونکو غوې تمثيلي پرچه وړاندې کړه چې پاغي کې د اداري فساد او مبارزې په ضد باندې تمثيلي پرچه وړاندې کړه. زمونږ د پننګرهار کې د کرکټ د فدراسیون مشر خاغلی اباسین شینواری صاحب هغه د خپل ټیم سره راغلی او هغه هم خپل نمایښونه وخدل او دلته د یووالي پیغام خلکو ته ورکړو. په مجموع کې
په دې میله کې په سلګونو ځوانانو او د پاخه عمر خلکو برخه اخیستې وه. دوی خوښي ښکاره کړه چې په دې میله کې هم د اختر خوښي ونمانځلې او هم یې ترې پند واخیست.
زمانو مولانا محمد اشرف درویش دا دومره ګټه لري چې زمونږ استادې ځوانان لکانو د هغه بدني او دارنګي اخلاقي او دارنګ دی هغه فکری دروزنې لپاره ډیر زیات مهم دی او ډیر هدایت ضروری دی. الله تعالی دی وکړي چې موږ ان شاء الله دغه او دا مستقل سنت طریقه هم دغه چې موږ خپل ځوانان چټي فضول ابس اخو دی خو اگر دی هغه وخت دی کیږي ټیم دی کیږي دی هغه استعدادونه غلط استعمالېږي. مثلا پیسې غلط استعمالې په غلطو مجلسونو کې غلطو ماحولونو کې او دارنګ غلطو ذهنونو کې ګرځي چې دی هغه په اخلاق باندې دی هغه په فکر او نظر باندې ډیر منفي اثر ورځي. خو الحمدلله دا مجلس ډیر کوله او ډیر بهترین په دې کولا مې کرام او خبرې وکړې.
زمانو عبد الله حامد نو دغه پروګرام لکه څنګه چې وکړل شو په ډېر شوق باندې ځوانانو پکې ګډون کړو او دا په دې وجه باندې موثر دي چې دغه ځوانان بدیل غواړي. دغه تفریحي پروګرامونه چې دی په هغه فسخ او فجور کې ګوري کدا په دغه یو اسلامي ټولنې کې او د اسلامي اصول پرانا کې دا ورته تقدیم کړی شي نو دې ته یو خ بدیل وي نسبت هغه شایانو ته چې دغه ځوانان فحشا طرف ته سوقيږي.
د ګډونوالو په خبره کې چیرې په اخترونو کې دا ډول میلې تر سره شي ل یوې خو په خلکو کې د یووالي روحي ژوند کیږي او بل به د هغو میلو مخه ونیول شي چې د ځوانانو پر ذهنونو منفي اغیز غورځوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت ل ازادي رادیو نه
له بلوچستان د زرګونو ورکو بلوچستانو خپلوانو د 13 کلونو په څیر سکل هم د اختر لمړی ورځ د تورې ورځ په توګه ون منځله او په کوټه کې یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې لاسګونو بلوچ میرمنو او ځوانانو ګډون پکې کړی وو. د ورکو بلوچستانو د دفاع سازمان وایي د بلوچستانو وبخې د بلوچستان د 13 حکومتونو په پرتله په اوسنی حکومت کې زیات بلوچستان لا درک شوی او وجل شوی دی. په دې اړه تفصیل سیمه کې د ازادي رادیو د خبريال برکوال میاخیل پر راپور کې واوري.
د ورکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکې سازمان له 13-15 کلونو راهیسې پر لپسې احتجاج پیل کړی چې په دې لړ کې په وار وار د کوټې، کراچۍ او اسلام آباد د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي خیمې لګولې او د لوږې موقت احتسابونه یې کړي او یو کال وړاندې له کوټې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې په 100 ورځو کې د نړۍ تر ټولو اوږد شاوخوا 3000 کیلومتره احتجاجي لاریون وکړ. خو وایي د ورکو بلوڅو د تښتونې او وژنې لړۍ لا هم دوام لري. پرون دوشنبه چې پاکستان کې د اختر لمړی ورځ و د ورکو بلوچستانو د ملاتړ سازمان لخوا د ورکو بلوچستانو د خپل خپلوانو په ملتیا د اختر لمړی ورځ د احتجاج په بڼه د ماتم په توګه ول منځل شو. د دې احتجاجي مظاهره مخکښ او د ورکو بلوچستانو لپاره د ژغ پورته کوونکو اتحادیه مشر ماما قدر بلوچستانی اوس د ترې تمسیو بلوچستانو ځوانانو شمیر 20000 تنو تر رسیدلې.
هر مسلمان آج عید منا رہا ہے.
نن هر مسلمان اختر لمانځي او د خوشحالي ورځ د خلبه د مرغ ل 50 کلونو د زمر لسم ماتمی اختر د تر اوسه موږ د 4000 ورکو ځوانانو جوبل مړی تر لاسه کړي. ځکه نن ټول بلوچستان او بلوچستان د بلوچستانو ځوانانو د خرابو مړی او ورکو ځوانانو لکبل په ماتم اخته دی او موږ پر هر اختر داسې ماتمه احتجاج کوو چې نړۍ ته وښیو یوې خواته ټوله اسلامي نړۍ خوشحالي لمانځي بل لور ته بلوڅان د خپلو نازولیو په غم کې ماتم کوي دا زموږ لپاره توره ورځ ده په ورکو بلوڅانو کې داسې ځوانان هم شته چې له شپږو اوو کلونو ورک دي او د مرګو ژوند درک یې نشته خو
سمغه غلا آزادۍ رادیو اوري د ایران ولسمشر حسن روحانی د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره پر ټلیفوني خبرو کې د ملي وحدت د حکومت پر جوړېدو خوښي څرګنده کړې روحانی هیله ښودلې چې په حکومت کې شامل ټول اړخونه به هغه ژمنې عملي کړي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یې کړې دي د افغانستان ولسمشر همدارس د پاکستان ترکیه او تاجکستان له ولسمشرانو سره او بخیل مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ایزو همکاریو د لا پراختیا غوښتنه کړې په دې اړه تفصیل جنقا الکوزای په یو راپور کې اوروي
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی په جلا ډول د ایران او پاکستان له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ایزو ستونزو او له افغانستان سره د هیوادونو د اړیکو په پراختیا بحث وکړ ښاغلی احمدزی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ته د اختر مبارکي وویل او دغه راز د افغانستان او ایران ترمنځ په دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړې د ایران جمهور رئیس په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل وستایل او هیلې څرګنده کړې چې په حکومت کې شامل اړخونه به د خپل هیواد د ملي ګټو او ملي حاکمیت لپاره کړې ژمنې عملي کړي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ښاغلی اشرف غنی احمدزی ته په ټلیفوني خبرو کې ویل ثبات او امنیت تبان چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه دي خو سیمه ایزه همکاري د افراطیت قومي او فرقي شخړو او بنسټپالنې پر ضد مبارزې اصلي لار ده فارس اژانس لیکي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د افغانستان او ایران د اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړه چې له نورو هیوادونو سره اړیکې به د مسلمانو او ګاونډیو هیوادونو افغانستان او ایران دو ارخیز اړیکې زیانمن نه کړي د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی احمدزی له روحانی سره په خبرو کې د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان او ایران ترمنځ په همکاري ټینګار وکړ ایران له افغانستان سره زیات مرستې کوي او د افغانستان د بیا رغونې په مرستو سربیره په تیرو 15 کلونو کې د نشئی موادو ضد مبارزې په برخه کې هر کال افغان حکومت ته 50 میلیون ډالر ورکړي دي لبل خو د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی احمدزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان له جمهور رئیس امام علی رحمان سره هم ټلیفوني خبرې وکړې او د لوی اختر د مبارکۍ په ویلو له افغانستان سره د یادو هیوادونو د مرستو پر دوام ټینګار وکړ
د ژوند رنگونه
اوریدونکو د ملي اردو یو ځوان سره ولاړ یم ده به ول نوم راته واخلي
زمانم سنگر ده
ښه سنگر د کم ځای
د لغمان
ښه او کوم ځای وظیفه لري
زه پر قای اکثر یزدا مکتب زریدار کین
ښه هغه چیرته ده
هغه پر چرخی کې
ښه نو څنګه د ملي اردو سره شوق پیدا شو څوک بدلی دل چې داسې پوزي درشي بیا غوستي وکړ څنګه لکنن چې تا غوستي
زما خپل وطن سره شوق او علاقه او خپل وطن خپل خور ته خدمت وکم چې د وطن باندې چې څوک غلوږي د خپل د خور دفاع وکم
ښه بیا څنګه ملي اردو ته ورغلی څنګه د هغه زمينه ځان ته برابر کړ چې ورشي
زمينه خلاړم ځان می سوق بس مکتب نخلاصم ځان می سوق راغلم بس تعلیم می وکړ بیا ورکړم کته
مکتب دي ترڅو ما ویلې
ته نه هم سم په
کا نام سیم فکاش دغه دولسم خودي پوره کړې و اوس به وخه وظیفه و په ملي اردو کې کڅنګ
بس نو شو هغه وخت اقتصاد خراب و افغانستان مغه و نو شو کوي
خو سم خدای چې تر نه هم خودي ویلې دې کنه ډیر مشکلات به حلول شي
ډیر 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 خپل جاله پورې بس
او نام خدای بریتونه دی هم داسې بریتونه دی پریخي دي چې دا څنګه شوق دي بریتو سره
ولا شوق مې ده بلې شوق مې ده چې زه باید بریتونه لرم خو هغه وسمه بلی رو
وو او ډیر خستم ښکاری در سره نو څنګه سات په ساتلو کې کوم چلونه زده دي ځینی خلک ممیز ور باندې و هي چې د سي شخ شخو درې
بس ډیر شین زام د سي ادي می پریخي دي چې نه و هم
او هغه دی هغه ادي هم چې ډیر ښکاری ښه تر اوسه کوم ځایونو کې دی وظیفه کړې کله کوم خطر سره مخ شوی
بس کونړ کې می کړې دا او تاګو کې کاپیسا کې رحمان کې هلمند کې انده غسول آیا ته کې ګرځیدل
زکه دي ځان پاره درته ویم یو چې د افغانستان بیرغ وګورم او یو چې د ملي سرود غږی ډیر یو تاثیر باندې کوي یو احساساتي کېګم غوندې ته څنګه
مونږ هم هم د سې د احساساتي کېګ د خپل غل په
او وطن سره د سړی مینه لا زیاتېږي کنه
ډیر ډیر وطن سره مینه زیاتېږي هر وګړی هر د افغانستان بچي باید وکړي د خپل د خور نه دفاع وکړي خپل خور په سول آرامي کې ژوند وکړي
او بس پام دې هله خا کورانه دي خوشاله ده درنه څوې کورانه دي پاړه کلی ته چې کله لاړ شي خلک څوایي
ټول را باندې افتخار کوي چې هغه لروز زمونږ وطن ته خدمت کوي او زمونږ وطن په اماتنوالو په خدمت کې جوګا دي
زم پتا افتخار کوم ډیره مننه
زه نه اوس
قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې پای ته را ورسیدو. په راتلونکي نیم ساعت کې یو بل خبری مجله هم